اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبره کې وو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویمې برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو، دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي، اخیستل شوي دي ډېری ځایونو کې، بل خصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کې درې شی زوایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دي ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي، په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوقو څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلی، څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي، یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي، یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخ ته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنې کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم، یا داسې څه چې ما خپل سره ولیدلی هغه د زموږ زیاتره کسبه کار خزي چې هغه آرایشګری وي په سالونونو کې کار کول او کنن ورځې په هغه باندې دغه سالونونه باندې او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی خت له خوانه ټول اوس دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پویږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومان باندې ډیر زیاته بد اغیزه لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومان بد اغیزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډیر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهیږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنی څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډیر زیاته اغیزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي، دوی استراب او سترس سره مخ کیږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خپګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي، کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یو سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خشونت منست کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند که چکم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغه جګړې او شخړې توي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغه د صحنې ګوري یا د تاوتریخوالی سره مخ کیږي. هغه اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي، د هغه څه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبري وکړي. نو زه فکر کوم د دې ټول زیاته اغیزه پر ماشومان باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسيږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلې وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قائل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بېخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه څه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي یو څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپل تنهایی خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیانو چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخیږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینهو ته یو ګواښ وسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړوي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، په هغه کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې دا یو امر ده زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چېړو، کچېرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قائل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قائل دی؟
دا واقعیا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالې لیدلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه د یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې باندې د توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل کور هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دوی وکړي دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینه وو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینه وو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کیږي، احترام خو نه کیږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان هم خپلې مور ته احترام وکړي، یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټول یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو، دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو په اړه خبرې وشولې، او موږ سره میلما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ځوانانو خبرونه
د
درن دوستانو سلامونه میومنی د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې پادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو. دا شعر نه به معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه راکوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ کدار ته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا ته شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زړه ډیر شعرونه لیکریول، تقریبا څلور پنځه کال وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کال وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړی کوي، دا یعنی قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې، دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې، دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت خو مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو، یعنی عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې، حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی. پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شیرونو برخه کې ما خپل خواري او زحمت کړی دا انداز نور کار کسب شخصي کاروبار ته وایم چې خیاطی کوم مدام هم کورنۍ په خوخانه ده کنه ډیر شاندي چې ما په خپل یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې و نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره به تبان مخامخ وي
څومره سخت درته تمام مسولات تاسو قلم را واخست شیر مولیک او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله د څومره بعد سر په تاسو وکړه آیا پراتلون کې شیر کې د دې لومړنی عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاسوي دي پراتلون کې شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ سي نو موږ هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم تر ډېر وخت پورې ما د شیرونو څخه لاس اخیستی وم بیا ډېر وروسته تقریبا 4-5 کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا 3 کاله شاوخوا کېږي تر 4 کالو پورې چې ما شیرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شیر مونږ ولیکل او بل زموږ تاسو په ټولنه کې دا خبر مرواج ده چې څوک شیر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شیر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو یې لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا په رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زموږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شیر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شیر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې به ډېر وروسته ځینې ملګري رهنمایي کولمه دې تکلیفونو زه د شیر په برخه په هیڅ نه پوهېدم نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي بالکل زه له تاسو سره موافق یم د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبور چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي
وړاندې تر دې چې نور پښتنو تر اوسه ما د تاسو نغواړم چې هغه شیر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده
یو شیر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده یعنی جمعه هم نه ده پوره نو یو شیر دا ده خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور سترګې زورور دي کبانه دي زورور زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه دا غټ سترګې زور او کواړه دي زورور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور
بله
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته تاسو ویل چې په ډیرو نور کارونو مصروفې مثلا تاسو خیاطی کوي تاسو درس وایي تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاره ده شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوي
نو شعر او شاعری خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخت وی خو سیګم نو وی ورته وخت ورکوم سهار پانتون د بیا وروسته د پانتون بیا دکانداري د خیاطی کوم د غینه وروسته چې کله فرصت پیدا کوم هغه وخت چې کله وزګار وسیګم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته اوسره غلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی د خپل الهام ته وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم
داسې ویل کېږي چې شیر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف وي ذهن ته دی یو څه راځي باید هغه ولیکي تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ سره یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکي وروسته د شیر قالب تراولي او که منظم ورته کېنی لکه نور کارونه چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شیر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډیر شاعران په مختلفو دولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي هغه لیکي ځان سره زه خپل داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت به بیکار اوسم یا مثلا نور داسې مطالب را اخلم پاغه باندې فکر کوم د شیر په چوکاټ کې جوړم او ډیره وخت شیر چکل زلی کم ایډیټ بیا ورسته کوم یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کینم هغه ایډیټ پکې کوم.
بله تومره دغه اصول سره برابر لیکي مثلا شیر کې وزن د قافیه د کته هم د تاسو شیر موږ ورې د ډیر کول شیر و تاسو په خپل نظر تومره په وزن قافیه او د شیر په قالب کې برابر شیر تاسو لیکي؟
یو شیر راسی لیکلی و چې نه پوهیږم دا غزل دی که دا شیر نه پوهیږم دا غزل دی که دا شیر خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسیر. دا یو ډیر اوږد شیر ده نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شیر یعنی څه خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوښ کړ لکه قلم له ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم وزن هم پېژنم قافیه هم پېژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابند دي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله درته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم اورم همیشه تعقیبوم د ځینې شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای د زموږ استاد یو مشهور ستوری متی الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم همدغه دې تاسو تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
بله یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخنکې دی وایي چې اقتصاد خراب ده موږ نشو کولای چې درس وایي اقتصاد خراب ده موږ نشو کولای دا کار وکړو شعر شاعری کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شاعری کولای شي؟
شعر شاعری خود څه ده چې څومره انسان به جګر خونه عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه عمر قوي شعر لیکلی شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي هغوی هم شعر لیکلی شي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکوي څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی شي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسه مرسته کولی شي ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی شي تفریح ډېره وکړي کولی شي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی دومره هم نه ده. نو
بله رابسولي تاسو حماسي شعرونو ته اوس پلی یو شعر راته ووایه.
سحر یې راتړنګ کړلو ماخام یې راتړنګ کړو سحر یې راتړنګ کړلو ماخام یې راتړنګ کړو د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راتړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې راتړنګ کړو خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله
خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام مې راته ډنګ کړو. یو خوله مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو یو خوله مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو ارمان یې راته ووجو مرا مې راته ډنګ کړو. لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام یې راته ډنګ کړو.
ډېر زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري د شعر شاعری کومه برخه ډیر رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذاته ښکاری مهارت لرم نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شعر باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیښوري بلال بارکزل د ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا ته ډیر کار کړی ده نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولی دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی. د بلال پاکله وایي،
ماشومتوب نه دی یو خاصه روحیه لرله د شعر او شاعري په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن ته ډېر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډېر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډېر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپله ډېر متاثر یم، ځکه ډېر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د ده شعر شاعري د تاسو ډېره زیاته خوښه ده؟ ځکه ده خو وطن ته هم شعرونه ویلي دي. کوم شعر د تاسو خوښ دی؟
شعرونه یې خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه یې ماته ایزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغې روحیې باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیې باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ماته ایزم دي، او زه همیشه د هغې شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې د هغې شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته ووایي؟
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم، د هغې عنوان ده، او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نه شم، زه به د مزدور سړی مزدور نه شم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډېر مجبور نه شم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډېره خوښېږي، نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نه شم، چې دغه مصره زما ډېره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نه شم.
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډېر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم، او ماته ډېر یو ښه احساس او روحیه راکوي تر څو زه نورم خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدوي، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو، او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا ما سره لوی شوی ده، ډېر په یو ښې روحیه باندې، او همغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغه نه روحیه والو.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلی چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي، او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
کې؟ په داسې یو حالت کې قرار لرلو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي، یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري، او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند وکړو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي، یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګم په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه را بخي، لکه مثلا خپله بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم، یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي، مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته ور بخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو، چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي، او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره لدې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي،
بلال که سوایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي، نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي.
بله، ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ، څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ماته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هېڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم، او زه کوم په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی شي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر شاعري چې ځوانان دا څومره مفید تمامېدلی شي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډېره حده مفید تمامېدای شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دي یو شعرونه وایي چې په ده کې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما افغان باندې دا ټولنې ته ډېره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی، او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. موږ باید پشانه شو، که موږ پشا شو نو موږ به ډېر وولېږو، ډېر وروسته به پاتې شو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه. ښه وخت.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری.
grano grano la ragli kurban kurban didana dane na dane min shama sami pasla jala raj van sikla hagad umara swadi dile arma takli kurda badnamo na guli darwaju mo tak suna guli sangati munda mukale bane kubaya sangara le bane takli kurda badnamo na guli darwaju mo tak suna guli sangati munda mukale bane kubaya sangara le bane
چې بتاو نم ګران پتن باندې بتاو نما سونا گلے تا محبت سنگ ساتھ دے بنے گانا سنگ رات چلے بنے دکل پور دا بلنا مونا گلے درواز نو تک سونا گلے سنگ دی مندا مکلے بنے گانا سنگ رات چلے بنے
بنا سی بنو بارا داخلي لفا برغولي يا جوڑا اوما قابل تمزا تو افغان کی گزو منا زما رورا زما سرگ تورا ویسار شا قابل تمزا تو افغان کی گزو منا زما رورا زما سرگ تورا ویسار شا
زودار کلم خوب چاد دوست درگو خمار